ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړې، خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې.
د مازدیګر 4:30 دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې لومړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څانګې 19 پروګرامونه خپرېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری وایي په اوسلو کې د او له طالبانو سره خبرې کوي. د سره صلیب کمیټې سکرتر جنرال برانتا پیلانډ کابل ته تللی او هلته ژمنه کړې ده چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره به روغتیایي برخه کې عمدارنګه د کارکوونکو د معاشونو په ورکړه کې مرستې وکړي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لسکلن ماشومې له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېیمې حوزې تښتولی و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره 40 امتیازونه ترلاسه کړل. نن په پاکستان کې د سترې محکمې د یوازینۍ ښځینه قاضي عائشه ملک د لوړې مراسم ترسره شول. عائشه ملک به له 14 نارینه قاضیانو سره د پاکستان د سترې محکمې غړیتوب مخته وړي. دا د پاکستان لپاره چې د فعالانو په خبره قوانین یې د ښځو لپاره سخت دي بې ساری اقدام بلل کیږي. او د امریکا متحدو ایالتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنۍ غړو ته له کیف د وتلو امر وکړ.
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسترا کاور شه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ازادي رادیو تستړي مشهید لوبو لمیدانه په یو بل ونی ز خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ و وسی. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان او هالند ترمنځ د کرکټ د دریو یورجنیو سیالیو په لړ کې لومړی لوبه افغانستان وګټل او هالند ته په 5 منډو باندې مات ورکړه. دا لوبه د افغانستان په کوربه توګه د قطر په پلازمینه دوحا کې تر سره شوه. افغان لوبډلې د ټولو 500 سورونو لوبې وروسته د 8 په جان 222 منډې وکړې او هالند ته د 223 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هالند لوبډله ونتوانېده چې دغه هدف پوره کړي او د 25 منډو په توپیر باندې یې دا لوبه وبلله. اخوا د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره ځوانان د ورلد کپ سیالیو کې چې په ویسټ انډیز کې روان دي د پاکستان په وړاندې باندې 13 ماته ومنله. له دې وړاندې پی ان جی لوبډلې ته ماته ورکړې. د افغانستان لوبډله به یو بل لوبه هم لري او دا به د زیمبابوې سره ترسره کیږي. که له زیمبابوې نه دا لوبه وګټي نو افغان لوبډله به د دې سیالیو دوهم پړاو ته ځي. په همدې مسایلو باندې به د کرکټ له لیکوال او د افغان کرکټ له څارونکي بختیار ساحل سره خبرې ولرو. یو بار بیا هر کله درنو اوریدونکو له کوړاندې مچ یادونه وکړه. د افغانستان او د هالند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ سیالي روانې دي. یو لوبه افغانستان ګټلې ده او راتلونکي دوه لوبې د ګټي هڅه به کیږي. دا شان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله هم په نړیوال جام کې لوبېږي. هلته یوه لوبه ګټلې ده او د پاکستان په وړاندې باندې بله لوبه بایللې ده. د راتلونکي نړیوال 20 جام لپاره هم مهالویش اعلان شوی دی چې افغانستان له کومو لوبډلو سره په دې سیالیو کې مخ شوي. د دې ټولو مسایلو په اړه باندې همدا شیبه را سره د افغان کرکټ څارونکي بختیار ساحل د ټلیفون په لیکه باندې ملمه دی. لدنه به اورو. ساحل صاحب ډیره زیاته مننه. کور مودان چې زموږ بلنه مو منله. کپایلې له نیدرلند سره له سیالیو کو افغانستان 13 نیدرلند لوبډلې ته د 25 منډو په توپیر باندې ماتې ورکړه. سره له دې چې افغانستان کوربه دی د دې سیالیو او فکر کېده چې خای هدف لوړ ورکړل شي. 223 منډې هدف. آیا فکر نه کیږي چې لا هم د بیټنګ په برخه کې ستونزه لرو؟
د نیدرلند پر وړاندې د افغان لوبډلې لومړنۍ بریا رښتیا هم مهمه وه. را روان دواړه لوبي به ارزښمنې وي، ځکه د هرې لوبې په سر لس نمرې دي. خو هغه څنګه چې فکر کېده او په کار وه، افغان توپ وهونکو هغسې توپ وهنه نه وه کړې. ټارګېټ د دې وړ و چې نیدرلینډ وکړی شي دغه هدف پوره کړي، خو بیا هم په زړه پورې توپ اچونه د راشد خان او مجیب الرحمن او یمین احمد ځینو لوري چې دوی مقابله لوبډله پرې نه خو د هدف پوره کړي. د راشد خان پرشر او د مجیب پرشر په هر لوبډله باندې وي، بیا په دغه سي اسوسییټ ممبر ټیمونو دویمه درجه ټیمونو باندې دغه تاثیرات لږ ډیر وي. هغه تاثیرات له وجې افغان لوبډله دغه لوبه وګټله. د اشمت لومړنۍ کپتانی هم وه، موسم هم ډیر زیات داسې و چې د ټیسټ کرکټ موسم و، یعنی شمال ډیر زیات و، آتا په وکټو د پاسه بلزونه نه ټینګېدل. نو په دغه سي کنډیشن کې توپ وهنه کول یو څه ستونزمن وي، دې کې شک نشته. خو بیا هم کېدلی شو چې موږ ښه توپ وهنه وکړو. دغه یو ستراتیژي، دغه یو فکر چې په افغان لوبغاړو کې له پخوا راهیسې موجود ده، یا سټاپ او یا غټ شاټ، دغه ستراتیژي چې موږ بدل نه کو، موږ باید د سنگل ډبل یوې منډې دوه منډو په ستراتیژي سره مخ ته لاړ شو، نو موږ به وکړی شو چې هدف تر 200 یا 300 پورې ورسو.
د اوپنر په توګه باندې د رحمان الله ګورباز لوبول څه فکر کوي؟ یو خبرې کړو په داسې حال کې چې نوموړی د لنډ فارمټ د لوب لپاره یو خلوب غاړې بلل کېدی شي چې تیزی منډې وکړي. د تیرې ورځې په لوبه کې هم یوازې اتم منډې وکړې او وسوځید. فکر نه کوي چې د دې پر ځای باندې یو بل خو اوپنر کېدی شوی په دې لوبو کې خزلې دلای وای؟
رحمان الله ګورباز په کار دغه په یو ورځنیو سیالیو کې هم دغه لوبول په کار دی. اګریسیف لوبغاړی ده، که خپل لوبډله ته ورکي نو لوبډله به بیا د غټ هدف لپاره لاړه شي. رحمان الله ګربز او ورسره عثمان غنی، دا دواړه باید دوی ته لږ چانسونه ډیر ورکړل شي. لکه نور اوپنران ته چې څومره چانسونه ورکړل شوي دي، عثمان غنی او ګربز هم حق لري چې لږ تر لږه په لس وډی آی میچونو کې دوی باید چانس واخلي، بیا د دوی پرفارم وکتل شي که خنو نور لوبغاړي دی راوستل شي.
او دراتونکو دوه لوب لپاره ستا په نظر باید ته پلان څه وي؟
مهمه خبر هم دا ده چې دوی د میډل بیټسمنانو د ټاپ آرډر بیټسمنانو ډیره خطو پوهنه وکړه. په میډل آرډر کې باید زموږ توپ وهونکي هم ذمہواری واخلي، چې هلته نجیب زدرانو، ګلبدینو دغه لوبغاړي دي. زه بیا یو نظر لرم چې د شاید کمال په ځای باندې قیس په لوبډله کې په کار ده، یا که د شرف الدین په ځای باندې من قیس لوبډله کې واچو. د دې شرف او د شرف او شاید کمال په لخوانه به یو کس باید ولوبول شي قیس په لوبډله کې په کار ده، ځکه که موږ یو بل صحیح سپینر ولرو په لوبډله کې، فکر نه کوم نیدرلینډ بیا موږ نه ډېرې په اسانۍ منډې وکړی شي.
مننه ساحل صاحب. کرا شو د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې ته 13 ورځې د پاکستان په وړاندې باندې لوبه وبایلله، خو له دې وړاندې پینجي ته ماته ورکړې وه. د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله چې وه په تیر نړیوال جام کې د پاکستان په شان نورې لوبډلې هم ماتې کړې وي، آیا دا ځل فکر کیږي چې لوبډله کمزورې انتخاب شوې ده او که نه کوم بل لامل کېدلی شي؟
د 19 کلونو ځوانانو لوبه رښتیا هم د تیر ورځې لوبه ډیره مهمه لوبه وه. د پاکستان لوبډلې ښه توپ وهنه وکړه، یعنی په ډیر ستراتیژۍ سره، په ډیر ښه فکر سره، کم پلانینګ چې دی هغوی وه، هغه پلان کې هغوی ډیر بریالي شول. که څه هم په یوه شیبه کې ودیرشمه ورو، او دغه لوبډلې نه موږ شپږ لوبغاړي په 133 سوځولي وو، خو د هغه سخت شیبې نه دوی وکړی شو. د دوی نهم نمبر بیټسمین راغی او لوبډلې تر 240 منډو پورې ورسوله. یعنی دا یو ستراتیژي وه، یو پلان و، یو په ځان باندې باور و، او د خپلې په خپلې وړتیا باندې باور و چې دغه لوبډلې درلود. او د یو ښه لوبډلې د فل ممبر رښتیا هم د یو غټې لوبډلې په څیر توپ وهنه وکړه، او 240 منډې هدف ټاکل په دې لیول باندې، په جونیئر لیول باندې دا بیا پوره کول اسانه نه وي. زموږ د لوبډلې پایل هم ډیر ښه و، خو زموږ اوپنرانو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، هغه د سینیئر لوبغاړو په توګه باندې یا سټاپ او یا غټ شاټ، هغه د سنگل ډبل له وجې چې موږ تر دیرشم اوره پورې ونه شو کړی چې موږ خست لوبه وکړو، یعنی ښې سنگلې وکړو، داسې ډېر ډاډه لوبه وکړو، که څه هم اوپنر ورسته بلال سیدی د توپهنه کوشش وک خو بریالی نو بل د مزما د کوچ ستراتیژي نه وه خوښه چې هغوی یو نن پروفیشنل بیټسمین راوسته د اوپنر په توګه ننګیالی خروټ هغوی ولوبو هغه یو بالینګ آل راؤنډر د په مغه شپږم اووم پوزیشن کې یو نیم شاټ ماټ وهلی شي خو د اوپنر په توګه هغه راوستل دا ډېره غلطه پرېکړه وه. په تېره لوبه کې میثاق رحیمي اوپنر وو، باید په دې لوبه کې مغه اوپنر وای. نو یو اوپنر چې هغه یو وینډ ساتي بلال سیدی او میثاق رحیمي کولی شو غټ شاټونه ترسره کړي. که موږ ښه پیل کړی وای، لږ زره تیز پیل هم کړی وای، دومره بوج په موږ نه راته. زما د کوچنګ پالیسی نه ده خوښه. دوی د ایشیا کپ کې هم دغسې غلطۍ وکړي، دلته هم دغسې ورته غلطۍ لګیا دي کوي، خو بیا هم هغه لوبه تر اخره پورې لاړه. دا مهمه خبره وه چې لوبغاړو بالاخره له ډېر سټرګل نه وروسته لوبه تر اخره پورې، یعنې تر اخره پورې امید د دې و چې دغه لوبه به نتیجه ورکړي. بل لوبه افغان لوبډله له زیمبابوې سره لري په ګروپ کې. که زیمبابوې نه لوبه وګټي نو بیا به کوارټر فاینل ته لاره پیدا کوي، نو پاکستان او افغانستان به دویم پړاو ته لاره پیدا کوي. که خدای نه خواسته زیمبابوې نه میچ وبایلو نو بیا به موږ کور ته ځو. د دې لوبې د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډلې انتخاب شوې ده، خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم خاص ستراتیژي نه و، وسم خنه ده، یو منظم ستراتیژي په کار ده. اوپنران باید اوپنران وي، منظم هغه لکه د یو پروفیشنل لوبډلې غوندې باید موږ لوبیږو. موږ باید تجربه په هر ځای کې ونو کو.
او د ورستۍ پښتنې په توګه په روان کال کې د شلورونو د نړیوال جام محلويش هم اعلان شوی. د افغانستان د استرالیا، نیوزیلند او انګلند سره په یو ګروپ کې ځای شوی دی. دغه درې لوبډلې سره لري چې دغه ورکپ به هم په استرالیا کې وي، استرالیا به کوربه وي، او دغه ځای کنډیشن هم دغه درې لوبډلو لپاره ډیر ښه دی. څه فکر کوي چې کرکټ بورډ ته څه پکار دی تر څو په دې سیالیو کې خلاص سره وړنې ولرو؟ لا هم لږ تر لږه 15 میاشتې وخت د دې لوبو لپاره لرو.
روان شلوریزو نړیوال جام لپاره چې کوم مهالویش اعلان شو، رښتیا هم زمونږ ټول د هغه لوبډلو سره لوبې دي چې هغوی د هغې کنډیشن یا د انګلیش کنډیشن لوبډلې دي، که آسټرالیا ده، که نیوزیلینډ ده، که انګلینډ ده، دا د هماغه کنډیشن ټاپ لوبډلې دي. له دوی سره به شلوریز کرکټ کول اسانه خبره نه وي، خو زمونږ اوس نه کار کول پکار دي په لوبډله باندې، د لوبډلې په ترکیب باندې کار کول دي، د هغه په جوړښت باندې کار کول دي، او هغه لوبغاړي لیګل پکار دي چې مونږ وپوهیږو دا فټ دي. د آسټرالیا غوندې ملک په کنډیشن کې فټنس ډیر مهم رول لري. په هغه کنډیشن کې آؤټفیلډ ډیر تیز وي، که ته ډایو نشي وهلی، که ته فټ نه یې، ښه فیلډنګ نشي کولی، نو ته نشی کولای چې لږ تر لږه د 200-200 منډو هدف مخه ونیسي. نو په کار ده چې فټنس لیول کې ډیره توجه مونږ وکړو، او هغه لوبغاړي منګل ته ولېږو چې هغه د ټي 20 کرکټ بهترین لوبغاړي وي. 15 غوره په فټنس باندې برابر لوبغاړي باید مونږ ولېږو. کزې مزه دغه په تیر ټي 20 ورلد کپ کې زمونږه ته لوبغاړي ان فټ لوبغاړي وو. دغه سه لوبه کول نه دی په کار کې. زمنګ یو یو بالر کا یو سل شپېتو کې هم بلکې یو هغه فټنس لیول 0 وي، نو نه د په کار. موږ باید مکمل لمړی د لوبغاړو فټنس ته پام درنه وکړو، بیا د ټي 20 کرکټ لپاره بهترین پروګرام باید موږ ولرو. موږ باید تر ورکپ پورې له څو غوره ملکونو سره شلوریزي سیالي ونیسو. د دې نه علاوه زمنګ شپږیزه باید وشي، او په ډېر های کوالټی باندې وشي. پیچونه باید هغه سي کنډیشن ته په کتلو سره پیچونه برابر شي. دا برابرېدل شي ځکه په دوبۍ کې چې برابرېږي، په افغانستان کې هم برابرېدل شي. د دې نه علاوه میچونه باید زیات شي. زمونږ باید روان دې کال کې شلوریز کرکټ باندې ډېر فوکس وکړو.
ډیره زیاته مننه بختیار ساحل، د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی کارکوونکی او د کرکټ افغان څارونکی. کور مودان ترنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونی د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې سختن اسپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
ټینګي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وای وړتیا مې لوړ شي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلې تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ شي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي. نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو ترڅنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګوري په افغانستان کې دوی څومره د موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال سي لسلو څخه کسان سي لاپان پانتونونه پارغيږي. نو د دې 40% ډیر 40% اله کار ته جذب سي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو کار څوک دولتي پانتون وای، شخصي پانتون وای، یا هم نور زده کړې مخ کړې وي، دوی ضرورت لري سي باید بل اخره نیو مهارتونه زده کړي. تاسو نیو مهارتونه کې څه څه باید پام وکړي دا وګورئ په کوم ځای کې د لسون سره مخ ده. یعنی کڅوړ پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید اورزنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، کڅوړ پر تیبي برخه کې باید تیبي ټیکنالوژي ته متوجي شي، کڅوړ په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتولو ځوند کو زده کولو پرته اوسنۍ ځوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحله ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان دی بیا ریفورم کولو بیا زده کولو دی بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه څه ډول زده کړه ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه و فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عمد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه و فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه ل لوړو زده کړو نه د متاسفانه خزبند نه جوړ کړی دی کار زده کړی ده مهارتونه زده کړی دي او هغه پاره برخه کې دی کارافرینی یا دی کار د رامنځته کولو هڅه کړی ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي زده نه وایي افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي اما دنده ده، یعنی ستا د ځوان تر پایه پورې نسی کولای چې ډیر دی هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر یو سیستم یو کارخانه یو 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 کار روان ده هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر سوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون کې ولولې نو د ځوان تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولای. زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده پوهېږي بلدې باندې متفاوتې کوي په دې سره قرارداد کوي په کومه برخه کې څومره لوړ زده کړې وکړي متفاوت زده کړې وکړي خو مهارتونه زده کړي هغه دنده کې پاتې کېدل بسې کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو دا وا د دې ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ.
زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي